لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبلو میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشه بختيار ساحل مو په یوې نوې خبرونه کې هرکلای کوم د دیونه په خبرونه کې به واوري افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې له سویلي افریقا سره درې ورځې سیالي ابتر سره کوي نیټه په ډاګه کړې دي تر دې دمه د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی راشد خان یو بیا تاریخ جوړونې ته نږدې شوی په شلو ورځو سیالیو کې شپږ سوه وکټې پوره کړې دي د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله به په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې له پاکستان او اماراتو سره په راتلونکي نومبر میاشت کې ولوبېږي د پاریس په اولمپیک سیالیو کې چین او جاپان ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي هندستان له سریلانکا د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ وګټله او دواړه لوبډلې یو ورځنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي د خبرونه په دوی منیمای کې بعد د لوبو د خبريال زبیولا شازاد سره د پاریس اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او لاسترړونو په تړاو مرکه ولرو را سره پاتې شي افغان کرکټ بورډ ادارې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1 نیټه په یو خبر کې وویل چې په لومړي ځل به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي دا سیالۍ به د افغانستان په کوربتوب د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي تر دې خبر وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې لوبډله به یې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په ګریټر نویډا لوبغالي کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ سیالي هم په لومړي ځل ترسره کړي خبر زیاتوي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13 شلمه او 22 نیټه ترسره شي تر دې دمه افغان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره ملي لوبډلې نه دي اعلان کړي خو په خبر کې ویلي دي چې ډېر ژر به یې اعلان کړي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي دي دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې دوه اړخیزې لوبلړۍ ترسره کوو او کوربتوب یې هم د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه دی له شک پرته سویلي افریقا د کرکټ په نړۍ کې یو ستر نوم دی او له اتلانو سره د دوی سیالۍ به له ولولو خوندونو ډکې وي کرکټ بورډ د خپل خبر په وروستۍ برخه کې لیکلي دي د سویلي افریقا پر وړاندې له لوبلړۍ وروسته به په ډېر احتمال سره د بنګلاديش پر وړاندې د بشپړې لوبلړۍ پیل هم وشي چې له یاد بورډ سره د نیټو له نهایي کولو وروسته به یاد لوبلړۍ هم ډېر ژر اعلان شي د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر دې دمه په هیڅ فارمټ کې د سویلي افریقا ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې او په وروستي شلو ورځ نړیوال جام کې په نیمه پیلوبو کې سره مخ شوي وو چې په یو اړخیزه توګه یاد سیالي د سویلي افریقا ملي لوبډلې ګټلې وه په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم ساده د ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې داسې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ بورډ به په متحده عرب اماراتو کې د سویلي افریقا کوربتوب وکړي چې په دغه لړۍ کې به افغان ملي لوبډله د سویلي افریقا د لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي البته دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 13 شلمه او 22 نیټه ترسره شي دا یو ورځنۍ سیالۍ دي چې مو خطرې راتلونکي چمپیونز ټرافي ته آمادګي ده سکال به موږ د ویسټ انډیز او بنګلاديش سره هم لوبلړۍ ولرو او تاسې په جریان کې اسئ چې د سویلي افریقا سره د لوبلړۍ د مخه موږ نیوزیلند سره هم یو ټیسټ سیالۍ لرو نو دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د نیوزیلند سره او ورپسې د سویلي افریقا سره دوه اړخیزه سیالۍ تنظیموي او دا د هغو هڅو پایله ده چې د په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د بیلابیلو بورډونو د مشرانو سره لیده کاته وکړه په سریلانکا کې چې کومه غونډه وه د هغې د مخه هم ور سره تماسونه نیول شوي نو الحمدلله پایله ښه وه او دا دی مونږه د نیوزیلند او سویلي افریقا په شان سترو لوبډلو سره چې پخوا ور سره صرف په نړیوالو جامونو کې لوبېدلي وو اوس ور سره دوه اړخیزې سیالۍ ترسره کوو
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د پاریس د اولمپیک په پیل شوو سیالیو کې تر دې دمه هیڅ افغان لوبغاړي مډال نه دی ګټلی. تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو په یادو سیالیو کې سیالۍ ترسره کړي دي چې دواړو ماتې خوړلې دي. یلدوز هاشمی چې د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالي وکړه هغې شپږویشتم مقام خپل کړ او په دې سره له یادو سیالیو بهر شو، د هیڅ مډال حقدار ونه پیژندل شوه. بل لور ته د افغانستان د جودو د برخې لوبغاړي محمد صمیم فیضات بیا په خپله لومړۍ سیالۍ کې ماتې خوړلې او د اولمپیک په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوی دی. هغه ونه شو کړی چې خپل اوکراینی سیال ته ماتې ورکړي. نوموړی یوازینی افغان لوبغاړی و چې له افغانستانه دې سیالیو ته راغلی و. باید وویل شي چې په پاتې څلورو نور افغان لوبغاړو کې به فهیم انوري د لامبو وهنې، فریبا هاشمی د سایکل ځغلونې، شاه محمود نورزی د اتلتیکس او کیمیا یوسفی هم د منډې په برخه کې سره سیالۍ وکړي. د دې سیالیو په تړاو د لوبو له خبریال ذبیح الله شهزاد سره ځانګړې مرکه هم لرو چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته خپره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا په د کرکټ په نړۍ کې تاریخ جوړولې ته نږدې شوی دی. هغه د انګلستان په سلبالیزو سیالیو کې وکړی شول چې شپږ سوه وکټې په شلوریزو سیالیو کې پوره کړي. په دې سره نوموړی د کرکټ په نړۍ کې دویم لوبغاړی شو چې ډېری وکټې اخلي. هغه د وروتو پچونکو په ډله کې تر ټولو لوبغاړو مخکښ دی. خو د ویسټ انډیز لوبغاړي ډوین براوو وروسته په دویم مقام کې قرار لري. راشد خان چې تر دې دمه په 441 شلوریزو تجارتي او نړیوالو لوبو کې ګډون کړی، 428 پاڼۍ لوبولې دي، 10148 توپونه غورځولې دي، 10953 منډې ورکړې دي او 600 وکټې اخیستې دي. نوموړي په یوه پاڼۍ کې 10 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي سوځولې دي چې دی غوره توپاچونه ګڼل کیږي. د نوموړي ایوریج یا اوسط د توپاچونې چې دی هغه 18.25 او اکانمي یا اقتصادي توپاچونه 6.25 چې تر دې دمه یې په ټولو سیالیو کې ترسره کړې ده. هغه په 14.9 سټرایک ریټ سره دغه وکټې اخیستې دي او تر دې دمه یې 14 ځلې 4 وکټې په یوه سیالۍ کې اخیستې دي. براوو یوازې 24 وکټې تر راشد خان مخکې دی. راشد خان د اکتوبر په 16 نیټه په 2015 زیږدیز کال د زیمبابوې هیواد پر وړاندې د خپلو شلوریزو سیالیو لړۍ پیل کړه. په یاد لوبي سفر کې راشد خان د افغانستان لپاره په بیلابیلو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې هم درلودې او په دې سره د نړۍ په سوداګریزو لیګونو کې هم یاد نوم دی چې اوس هم د نړۍ په اکثرو سوداګریزو لیګونو کې لوبه کوي. هغه د وروستي شلوریز نړیوال جام نه وروسته د امریکا په شلوریزو سیالیو کې ولوبېده او له هغې وروسته اوس د انګلستان په سلبالیزه سیالیو کې لوبه کوي. بیا هم د کرکټ مینوالو ته بل خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي د 19 کلنو ملي لوبډله به یې د پاکستان او عربي متحده اماراتو د لوبډلو پر وړاندې درې اړخیزه لوبلړۍ ولوبوي. یا د لوبلړۍ به د روان کال په نومبر میاشت کې د پاکستان او متحده عربي اماراتو په ګډون په اماراتو کې ترسره شي. سیالۍ به د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وروسته له هغې د مبصرینو نیوکې راوپارولې چې په وروستي نړیوال جام کې 16 مقام خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تر هغې وړاندې 2 ځل د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د نړیوالو جامونو نیمه پیلوبو ته رسیدلې وه. کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د 2024 آسیا جام سیالیو د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي چې په ترڅ کې به هره لوبډله د بلې لوبډلې پر وړاندې 2 ځل سیالي ترسره کوي. افغان لوبډله به په دې لوبلړۍ کې 4 لوبې ترسره کړي چې خپله لومړۍ لوبه به د نومبر میاشتې په 15 نیټه له پاکستان سره وي. کرکټ بورډ وایي افغان ځوانان به دوی مسیری د نومبر په 11 مل اماراتو، د نومبر په 19 یو عربیا له پاکستان او د نومدی میاشتې په 21 وروستۍ سیالۍ له اماراتو سره ولوبوي. د دې درې اړخیزو سیالیو لپاره د پایلوبې نیټه هم په ډاګه شوې چې د نومبر په 26 نیټه به وي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه سره ولوبوي. د کرکټ بورډ په دې خبر کې د اجرایوي رئیس نصیب خان له قوله لیکل شوی دی، خوښ یو چې د پاکستان او اماراتو پر وړاندې د 19 کلنو ځوانانو په درې اړخیزو سیالیو کې ګډون کوو. دا لوبلړۍ به زموږ په ځوانو لوبغاړو کې له پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې او سترو سیالیو د لوبېدو روحیه غښتلې کړي. دا ویل ده چې تر دې دمه د یادو سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله نه ده اعلان شوې، خو تر دې وړاندې کرکټ بورډ په نورو خبرونو کې ویلي وو چې لوبډله په کابل او نورو ولایتونو کې په تمریناتو بوخته ده. یو ور بیا تم کیږو د پاریس اولمپیک سیالیو وروستي حال ته. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د چین هیواد لوبډله او لوبغاړي تر نورو مخکې دي، ځکه دوی د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د دوی د سپینو زرو مډالونه شپږ دي او د برونزو مډالونه یې دوه دي. په ټولیزه توګه د دوی د مډالونو مجموعه 15 ته رسیږي. جاپان د دې لړۍ دویم مقام له ځان سره لري. دوی هم د سرو زرو و مډالونه ګټلي دي، د سپینو زرو دوه او د برونزو څلور، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. فرانسې بیا د یاد هیواد د لوبغاړو شپږ د سرو زرو، نه د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د برتانی لوبغاړي بیا په څلورم مقام کې قرار لري، چې دوی شپږ د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي، چې د مډالونو مجموعه 14 ته رسیږي. استرالیا په 15 مقام کې قرار لري. دوی د سرو زرو شپږ، د سپینو زرو څلور او د برونزو یو مډال ګټلی، چې ټول ټال مډالونه 11 ته رسیږي. د کوریا لوبډلې بیا 15 مډالونه د سرو زرو ګټلې دي، درې د سپینو او درې د برونزو. د دوی د مډالونو مجموعه 11 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالات بیا د مډالونو په لړۍ کې تر نورو مخکې ده او دوی د سرو زرو څلور مډالونه ګټلې دي، 11 د برونزو او 11 د سپینو زرو مډالونه دي، چې ټول ټال مډالونه 26 ته رسیږي. ایتالیا بیا چاتم مقام لري، درې د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه ګټلي دي. کاناډا هم د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي، دوی د سپینو زرو او دوه د برونزو. جرمنی هم تر دې دمه یوازې درې مډالونه ګټلي دي، چې دوه د سرو زرو او یو هم د برونزو مډال ده. د هانګ کانګ لوبډلې بیا چې لسم مقام لري، دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي دي، یو د برونزو. دغه راز نیدرلینډ تر دې دمه دوه مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو. نیوزیلینډ هم دوه مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او بل هم د سپینو زرو مډال دی. د قزاقستان لوبډلې هم بیا درې مډالونه ګټلي دي، چې یو د سرو زرو او دوه د برونزو دي. او د ساوت افریقا لوبډله هم چې په 14 مقام کې قرار لري، یو د سرو زرو، دوه د برونزو او مډالونه ګټلي دي. همدارنګه د سرو زرو په ګټونکو هیوادونو کې بلجیم، آیرلند، آذربایجان، رومانیا، سلوانیا، سربیا، ازبکستان قرار لري. د ورده چې دغه پایلې د جولای د 1.5 نیټې پورې وي. په راتلونکو کې به ښایي دغه پایلې په غټ توپیر تغییر کړي او موږ به په نورو خبری سرویسونو کې تاسو ته جزئیات خبرو. د ورده چې دغه سیالۍ به د اولمپیک سیالۍ به د اگست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ ته ورګرځو. د هندوستان او سریلانکا ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د هند په بری سره 3-0 پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ چې د جولای په 20 نیټه پیل شوې وه، په لومړۍ سیالۍ کې د 43 منډو په توپیر هندوستان سریلانکا ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي، په لومړۍ سیالۍ کې هند 214 منډې کړې وي او سریلانکا یوازې 120 منډې وکړي. په دویم سیالۍ کې هم هند د 2 وکټو په توپیر بریا ترلاسه کړه. یاده سیالۍ چې د باران یا ورښت له امله اته ورونو ته راکم شوې وه، په اته ورونو کې هند د لوبډلې ته د 80 منډو هدف ټاکل شوی و، چې هند لوبډلې په 6.3 ورونو کې پوره کړ. په دریم سیالۍ کې چې په سوپر اوور کې نتیجه راووته بیا هم هندې لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې هند د 138 منډو هدف ټاکلې او سریلانکا بیا په شل اورونو کې 132 منډې وکړې چې سیالي برابر کړه. خو په سوپر اوور کې د سریلانکا توپونکي بریالي نه وو او هغوی یوازې د درې منډو هدف ورکړی و چې په لومړي توپ د هند لوبډل مشر سوریا کمار یادو پوره کړ. په شل اوریزو سیالیو کې د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د هند روی بشنای مخکې وو او زیاتې منډې فتو نساکا جوړې کړې وې. د سریلانکا نوي لوبډل مشر چې 132 منډې وې. دغه راز تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. دغه لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درې سیالۍ ترسره شي او پاتې دوه نورې لوبې به د اګست په 4 نیټه وي. د ولیده چې د ورځنیو لوبلړۍ ته به د هندوستان ملي لوبډلې د ورلد کپ یا نړیوال جام ګټونکي لوبغاړي ویرات کوهلی او روهیت شرما هم بیرته راوګرځي او لوبډل مشري به روهیت شرما کوي. په دې سیالیو کې د سریلانکا لوبډل مشر پتون نساکا دی. پرسته خبر بیا هم د سوداګریزو لیګونو په تړاو درکو. تر دې دمه د افغانستان ګڼ شمیر نور لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي. د انګلستان د سلبالیزا سیالیو په لوبو کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي چې راشد خان د ترن راکټ یا نتنګم په لوبډله کې لوبه کوي او فضل حق فاروقي بیا د اوریجنل مانچستر په لوبډله کې اخیستل شوی دی. راشد خان په خپل لومړی سیالۍ کې د مانچستر د لوبډلې پر وړاندې دوه لوبغاړي وسوځول او 15 نه سوځېدلې منډې وکړې چې لوبډلې یا د سیالۍ وګټله. خو تر دې دمه فضل حق فاروقي بیا د پام وړ لاسته راوړنې پکې نه لري. بل لور ته د کاناډا په ګلوبل لیګ کې د افغانستان د توپوهونکو لډلې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه په پرله پسې سیالیو کې لوبیږي. خو تر دې دمه یوازې رحمان الله ګربز په یو سیالۍ کې نیمه سلیزه وهلې ده او نور خندي زلیدلی. دغه راز محمد نبی هم د توپ اچونې په برخه کې خزلیږي او عظمت الله عمرزی بیا په تیره سیالۍ کې د خپل لوبډلې په بریا څلور لوبغاړي په یو سیالۍ کې سوځولي وو. د ازادي راډیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راګرځو. د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان لوبغاړو د ګډون په تړاو په دې مرکه کې مو د لوبل خبریال زیبولا شرزاد نه پوښتلی دي چې تر دې دمه څو افغان لوبغاړو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې لوبې ترسره کړې دي. شهزاد صاحب، د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې تر دې دمه څومره افغان لوبغاړو په کومو رشتو کې سیالۍ کړې دي او نتیجې څه وي؟
تر اوسه پورې د افغانستان له طرفه دوه لوبغاړو په دوه رشتو کې ګډون کړی چې د بایسکل ځغلولو په برخه کې یولدوز هاشمی په هغه د 15 لوبغارو ترمنز شپږویشت مقام ترلاسه کړل. او په جودو په برخه کې د افغانستان له طرفه محمد صمیم فیضات پرون د خپل اتریشي سیال پر وړاندې لوبه وکړله. هغه د اتریشي سیال نه ماته وخوړله او د اولمپیک سیال نه هغه لوبه ختم شو.
د نور افغان لوبغاړو سیالۍ به کله او په کومو رشتو کې وي؟
سبا د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري د خپلو سیالانو پر وړاندې لوبه لري. فهیم انوري په ټوکیو اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله خو مډال یې ترلاسه نه کړله. انوري د افغانستان ملي ریکارد په خپله لري او غواړي چې یو ځل بیا د افغانستان ملي ریکارد په لامبو وهلو سیالۍ کې لوړ کړي. همدارنګه په اگست 2 نیټه کیمیا یوسفی په منډه وهلو کې برخه واخلي. هغه په ټوکیو اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله او په برازیل اولمپیک سیالۍ کې هم ګډون درلودله. کیمیا د افغانستان له طرفه لومړی خزینه لوبغاړی دی چې درې اولمپیک تجربه کوي. کیمیا په 100 متر منډه وهلو کې ګډون کوي. په 3 اگست باندې شاه محمود نورزهی چې په ټوکیو اولمپیک کې هم ګډون درلودله یو ځل بیا د پاریس اولمپیک کې ګډون کوي، هغه هم د سل مترو د په منډه وهلو مسابقه لري. او په سلوروم د اگست په نیټه باندې د افغانستان له طرفه د بایسکل ځغلو په تیمی برخه کې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی یو ځل بیا هغوی د پاریس اولمپیک سیالی کوي. هغوی هغه د فریبا لپاره دغه لومړنۍ مسابقه ده، خو یولدوز په انفرادي بایسکل ځغلو په برخه کې شپږ ویشتم مقام ترلاسه کړی دی.
د دې هیله مندی شته چې دا ځل د اولمپیک په سیالیو کې افغانستان حداقل یو مډال وګټي.
مډال ګټل څرنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان له طرفه د تاریخ موږ هغه اویا نویا هغه کلو باندې موږ صرف دوه برونز مډال لرو د رولان اکپاله طرفه. فکر نه کوم چې په دې اولمپیک باندې افغانستان وکولی شي چې مډال وګټي، خو په مهاجرینو لوبغاړو باندې یو ورزشکار شته دی فرزاد منصوري، هغه چانس لږ لږ شته دی چې یو مډال وګټي، خو هغه افغانستان نمایندګي نه کوي. هغه د مهاجرینو د اولمپیک ټیم نه په پاریس اولمپیک کې لوبېږي، چانس یې ډېر کم ده. او فکر نه کوم چې افغانستان مډال وګټي په پاریس اولمپیک کې.
په عمومي ډول راته ویلی شي چې کومو ملکونو تر دې دمه ډېر مډالونه ګټلي دي، او فکر څه دی چې تر اخره به د کوم ملک مډالونه ډېر وي؟
تر اوسه پورې جاپان په مجموعي باندې هغه لومړی مقام لري د اولمپیک په لوبو کې، خو هغه نه بعد چې دی هغه چین او جاپان دواړه اوه اوه د سره زرو مډال لري، او چین د لومړی مقام لري او جاپان دوهم، او هغه نه بعد فرانسې او برېټانیا او استرالیا هغه ټول چې دی تر اوسه پورې شپږ د سره زرو مډال لري، او سویلی کوریا چې دی پنځم د سره زرو مډال لري. هغه مقامونه دي چې اوسې دي، خو په راتلونکي ورځو کې کولای شي چې امریکا او چین او یا هم بریتانیا د هغه اتلوالۍ مقام لپاره په مجموعي باندې هغه رقابت ډېر ټینګ به وي. خو امریکا او چین هغوی دوی چې دی غښتلي ورزشکاران لري او لوبغاړي چې دی ډېر پیاوړي دي، کولای شي چې امریکا یا هم چین د اولمپیک د پایلې نه بعد د اتلوالۍ مقام تر د مجموعي په ډول باندې واخلي.
په فرانسې کې د افغانستان لوبغاړو تشویق ته فرانس میشت افغانان راغلي وو.
د افغانستان تیم لپاره د تشویق لپاره افغانان راټول شوي وو په پاریس ښار کې، او هغوی کتنه وکړه افغان لوبغاړو سره، او هغوی ژمن دي چې د هغوی لوبې ته هم راشي. او زه په جودو برخه کې استادیوم کې وم، او ومې کتل چې میشت افغانانو چې په پاریس کې هغوی جمنازیم کې راغلي وو د افغانستان د لوبغاړو تشویق لپاره، هغوی ژمن دي چې بیا هم راشي او تشویق کې افغان لوبغاړو په اولمپیک کې.
افغان لوبغاړو سره بغږېدلې څومره هیله مند وو د دې سیالیو لپاره، او خپل ګډون په دې سیالیو کې څومره اغیزمن ګڼي؟
افغانان چې دی ډېر هغه هیله مند دي چې افغان لوبغاړو په دې اولمپیک سیالیو کې بریا خپله کړي. خو څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تخنیکي له وجې نه موږ پوهیږو چې ګټل د مډال ډېر سخت دی، خو افغانستان خلک چې دی هغه په فرانسې میشت خلکو هغه فکر کوي چې هغه افغانستان کولای شي چې یو دوه لوبو وګټي، خو دا اولمپیک ده او ډېرې سخت دی چې افغانستان په دې اولمپیک سیالیو باندې بری خپل کړي. خو مډال ترلاسه کول ډېر سخت دی، خو هغه څرنګه چې تاسو پوهیږئ یولدوز هاشمی نه هو هیوادونه ته ماته ورکړه او شپږ ویشتم مقام د اولمپیک په کچه باندې ترلاسه کړله، خو هغه مقام چې دی تر اوسه پورې بهترین نتیجه د افغانستان نه ټول ورزشکاران چې دی هغه یولدوز هاشمی ګټلی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ لوبیزه خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورستم. هرکلی کوم. نن مو د چین له داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضايي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کور زده کړې ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونه یې د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثمانی او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتباره اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلق وای چې جنجال مو په پیسو ده مختول زور را واسه.
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولر سره یو سره جفا کیږي او فکر کوم دا پورا دښمنی ده وسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په هماغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغه خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پرلت خور شو خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي ریشیا مورانه کوي. افغانستان جوړ کوي ریشیا به جوړه کوي. افغانستان سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیا لرو موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه ایمل ولی خان منظور پشتین محسن داوړ او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي. قرآن دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه. باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وای طالبان بلدی په خیرست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمان زواهر وشل کې تل په کابل کې د دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حالت چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي. همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې کړی دي او بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو فریب په خاطر باید ترې استفاده کوي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنانش، قتل ایران، خامنه‌ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشه. اینها یک دین جداگانه است، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
بیا هم ستړي مشي. په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو و نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړئ. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتې، بلکې ټول لانجه خونسدي امور کې به البته د سفارتونو او کنسولګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي دغه سفارتونو عواید چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کنسولګریو او همدارنګ د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي، د غتل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسدي وخت نه ده، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا دغه قونسلګرو لاره حل کیږي، او زه فکر کوم د یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د داسې حال کې چې تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبانو لخوا په بااعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال، د نکاحتونو د قانوني پروسس، د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله ده، وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کیږي. هم ستونزه ده، همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاجونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي، پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي، د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستانو په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي، د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11 د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګونونه ښودلي دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، تر مرګ 3 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی، چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا، نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستن، دشمنان مسلمان هستن، برنامه های شیطانی را بازی میکنن بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان حامد کرزي د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې تروریستي برید بللی. ترکیې په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړی، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي، خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا ښه خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو او دا شان د ایمن زواهر وشل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي، خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانونو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشیان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یوه مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. له دې وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو خبر ورکړه، خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بهر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي، خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړې په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړې فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د 15 یا هم د 10 شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي، خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او ځیګ چلن وروسته له هغې ډېر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یوه ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمې اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې وزېږني په وهلو به یې په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انسټاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دی، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د غوښتنو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو دخوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د افغانستان د ملي بیرغ د نمانځنې موضوع خورا ګرمه وه، چې ګڼو طالب فعالانو وویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل، او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لیږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړه افغان ولس ته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي، او ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی، او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
یک طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگم.
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال در افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا کنیست دیگه، حال نیست.
خب؟ چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
هیچ. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی، او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکتران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانه جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان او په پردي دریابو کې بیا غرقېږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لستیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی، چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قوم پالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي، که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کده دی هدف دی پار چوک چې دلته پښتونستان را بیل سو مثلا له پنجاب نه را بیل سو زسیده یا بلوچستان د بوختیانو ډلې را بیل که هلته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پي د دوه جنگیالیو د ژوندۍ ښخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تېره اونۍ پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ ښخ کړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تېښتې له ستونزې کړېږي تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغوی دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستاني فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت یې نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطحه یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړوي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 5 نورو کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازموینې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه یې په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 10 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي و خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي که کله کامیابي لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله یې نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیر ودی.
سدی خوان کری رنگی بنگی لیلو مڑے سرگی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھا گازر کی مڑ دکھا ما غنم رنگی لیلو مڑے سرگی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہ ماں مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں لکھما شم شرم زغر خاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کل تراز سوم در پدر جانا نہیں کاروان سو یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و بایدلو ما یعنی زو و خوب تا بل سرا کوی ما یار می و بایدلو ژوند عذاب عذاب سو یار می و مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری ما پور دے خوار زڑگی نور مکھوا ظلمونا مزل گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری گرو پنا سو زی پریشو دما یحران روان سو زی پریشو دما لکی تیم وز پسل بوجوان تی رو ما زی پریشو دما یحران روان سو زی سما د سنگ لالی دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے مگڑی کھڑو تجوند چول ہر مانونا وغا ماز خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو چم ماز خوار سے
لا سنگری خار کی بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر وفات کی دبل چھا جانا نہیں بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تیر وینا بے وفا جانا نہیں جوان دی اور پر وفات کی دبل چھا جانا نہیں